سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه پرز د جرمني په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی. پولیسو د دې پیښې په تور یو څلوېښت کلن جرمن تبه نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینو سیمو ییزو چارواکو ویلي دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبې په شپه دولس بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبې د شپې په دولسو بجو پیل او د دوشنبې د غرمې تر یولسو دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه څلور کسان ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی. په روان میلادي کال کې دا څلورم ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پوله ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورټ کړي. د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي. د رسنۍ ویلي و دا کسان په یو کال بند محکوم شوي او خپل دورې د بند تیرې کړې وې. د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنو کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي. د رسنۍ زیاته کړې پولیس به تر یوې ترانزیتي الوتنې د دې کسانو ملتیا کوي. د سویس د اقدام د بشري حقونو د بنسټونو نیوکې پارولي. سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه. د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان ته استوي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه په دوبی کې په ځایي وخت د غرمې په یوه بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان له خپل ګروپه ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پای لوبه ته وتله. د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پای لوبه سبا د پاکستان په لاهور کې د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. او په سریلانکا کې د چاپیریال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښې د عقل ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تیرو دیارلسو کلو کې لږ تر لږه یو نیم سل فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي. د دغو تلف شوو فیلانو عمرونه له دیرشو تر څلوېښتو کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغېز کړی. له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي. په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مودا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستې او دوی مجازي بندیانې کړې دي. یو شمېر افغان ښځې په دې اړه وایي
موږ داسې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ مېرمنو اوس یې کله له کاره پاتې ده. همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نشته، وظیفه نشته، په کور کې ناست ده.
په دې اړه به تاسو ته ریپورټ ولرو چې په جرمني کې په منهایم ښار کې یو بریدګر په موټر باندې لږ تر لږه یو لس کسان ټپیان کړي او دوه تنه مړه کړي دي. پولیسو دغه بریدګر نیولی او ویلي دي چې یو څلوېښت کلن جرمن تبعه ده. په دې اړه تاسو ته ریپورټ خبرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ته صبر ختم شوی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
پردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې لخصو اونجونو د ژوند بنسټیزي ازادۍ اخیستی او دوی مجازي بندیانې کړي دي. ولکر ترک د دوشمه پرس په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان خزي اونجونی له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټولو نړۍ کې بې ساری دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. دې راپور کې به د دې څرګندونو سره بیره د افغان ښځو او اونجونو نظرونه هم واوره. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړې دي. دغه سازمان د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبې په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 85 غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي، چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې سوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې هېواد د راتلونکي په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته سوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبې په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنی حالت اونجونی ټول روح هندوان خسته دي سره، له درس پاتې، له تعلیم پاتې، او رازو میرمنې چې کار کولې موږ داسې میرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ میرمنو و. اوس چې کله له کاره پاتې ده همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار ورسي په طالبانو باندې.
د مزار شریف خاری بی اوسیدونکه فرشته هم ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده،
د طالبانو لخوا چې کوم حالات او محدودیتونه پر ښځو لګول شوي، زما په نظر که دا هېوادونه غواړي چې واقعا افغان ښځې او نجونې له دې حالته ووزي او کار وکړي، باید پر طالبانو فشارونه راولي او په عملي بڼه دي د دې بندیزونو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
دا یادونه ده چې له دې مخکې هم د ګڼو هېوادونو استازو د بشري حقونو مدافعینو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې دي او له طالبانو یې د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لرې کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، له محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه پر ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روانو یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر ور وست. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان یې لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لر ویلي د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي موږ باید د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو وی کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړې او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د تورخم دروازه چې د فبروري له 28 د پاکستان لوري تړل شوې لا هم تړلې پاتې ده او سربیره په دې چې د دې دروازې د بیا پرانیستلو لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې، د یکشنبه له 12 بجو د شپې د دوشنبه تر غرمې پورې هلته د دواړو خواو په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړي دي. په خواله رسنیو د طالبانو اړوندو ځینو کسانو داسې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ښیي د طالبانو ځواکونه د پاکستان په لور باندې ډزې کوي. د طالبانو د ځواکونو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رسیدلې چې پکې د طالب یو د طالبانو یو عسکر وایي چې دوی د پاکستان د لوري کمیساری نیولې ده او پاکستانی عسکر لسیمی تختیدلی دیم. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی بیا ویلی دی چې په نخطو کې د دوی یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د پاکستان لوري ته هم لږ تر لږه 4 عسکر ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم د لواړګي روغتون ته ورول شوی و. په دې اړه باندې یو ریپورت لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنز د سرحدي پوسټو په جوړولو کې ولی همیشه دغه سي ننګونی او ستونزې رامنځته کیږي. سرحدي پوسټې تر کومو سیمو پورې مجازي دي او څنګه جوړیدای شي؟ مجید بابر په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بند پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28 پاکستانی او امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازعه ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او توبات پاک دغه ایپاپس دوه وارې د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه وارې د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ترمنځ جلسې وشوې. کرنې جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه کې چې وزیر هغه وخت سیاست مار صاحب چې هغه شتون نه درلود او ناس دغه کمیټه مشرۍ کول، پاغه کې د سرحدونو په حق له فقط د امنیت د تامین په حق له فقط کمیټه کې د سرحدونو د منیجمنت مطلب نشته، صرف به تشریح اطلاعات مطلب شده، استخباراتی اطلاعات مسئله شریکه اول مسئله شده، زکر چه ناتو هم یو غره و ده ایپاکس که نه خود ده سرحدون و ده همانگی او ده امنیت تامین ده پاره نو پاگه انت تشریک اطلاعات و ده چه مثلا ده بوردر لا ده خط سنگ مدیریت چه پا ده بانده دولتون توافق تا ندرسید بلی
ده پاکستان و افغانستان ترمین ده پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کرخه وای. خو د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سکتر سید اختر لیشا وای دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کېدای شي.
سفارتی آداب دی زمو گواد دی تا دیر ادلائی دی تیب دائی پی تھی پی جو شو دی دا این دا پس پا بگر آوانی بیام چه دا دی افغانستان دا پاکستان دوشن دی ویدس که سروایات و ایز و برائنس و دا پا ریبا عمل که دو دو اسم چه دی دا پاکستان دا سفارت آ طرف تک دی دی طرف تک دی خارجہ و وزارت تک دی دی طرف تک دی آ طرف تک دی 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 علاوہ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی دی دی دوڑ اور افتا کہ چکم سارے دات دی دو اگری چی یو سیز کئی ہے یو مورچہ یو طرف تک یا بل طرف تک جوڑی تو پکار دی چی اول خلو کی یو سلا مشورت پر یہ تو داتی سو گیا دی رائی
سید اختر لیشا وای چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولای او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې زیلنسکی ته صبر ختم شوی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو په وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر مقاومت نیوکه کړې ده. د وروستیو راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ تر کړکیچونو او لانجمنو خبرو وروسته د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې زنډولې دي. رویټرز او بلومبرګ همدارنګه فاکس نیوز په جلا جلا رپورټونو کې ویلي دي چې د مرستو دغه زنډ به تر هغه پورې دوام وکړي چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې تعین کړي. د فاکس نیوز په خبره باندې چې د یو دولتي چارواکي سره خبرې کړې دي د مرستو دغه بندیدل دایمي نه دي بلکې یو زنډ ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نیوکه کړې او ویلي دي چې پر وړاندې صبر پای ته رسېدلی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو پر وړاندې د زیلنسکی د مقاومت له امله نیوکه کړې ده. د زیلنسکی د دې خبرو په غبرګون کې چې ویلي و په هیواد کې د جګړې پای ډیر لري دی پر ټولنیزو شبکو ولیکل چې دا د زیلنسکی لوري تر ټولو ناوړه وینا ده او امریکا به تر ډیره وخته ونس غمی. د زیلنسکی په اړه د ډونالد ترامپ نوې نیوکه چې د مارچ په درېمه په تورت سوشل کې خبره شوې ښیي چې له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو رغول به هغه ډول چې اروپایي مشران یې له زیلنسکی غوښتنه کړې ستونزمن کار وي. د برېټانیا لومړي وزیر وین کیر سټارمر د مارچ په درېمه وویل چې د اوربان موافقې لپاره پر میز ځینې حل لارې شته چې لږ تر لږه به په موقت ډول په اوکراین کې شخړه ودروي. دا څرګندونې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون لو فیګارو رسپانې ته وویل دای فکر کوي چې هوایی سمندري او د انرژي په زیرمو کې یو میاستنای اوربان به متحدینو ته وخت ورکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بشپړ او تلپاتې اوربان ژمنې وارسوي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لاین ویلي دي د اروپایي هیوادونو دولتونه د اوکراین د جګړې په اړه د خپلو زیاتېدونکو اختلافاتو د کمولو پر سر له متحدو ایالاتو سره هڅې کوي غړیو هیوادونو ته به د اروپا د بیا مصالح کولو په اړه خبر ورکړي. فون دیر لاین وویل موږ پرته له هیڅ ډول پوښتنې لوی دفاعي زیاتوالي ته اړتیا لرو. موږ تلپاتې سوله غواړو، خو تلپاتې سوله یوازې د واک پر بنسټ رامنځته کیږي او واک زموږ په خپل ځواک پیلیږي. له کاناډا، ترکیې او د ناټو سازمان لسګونو مشرانو د مارچ په 2مه په لندن کې سره وکتل، د دې لپاره چې یوه مصروفه ډیپلوماتیک اونۍ پای ته ورسوي، تر څو د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ لانجمنه کتنه چې تل به د خلکو په اسانو کې وي پر خلکو یې هېره کړي. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو هیڅ استازي ګډون نه وکړای، که څه هم سټارمر له دې ناستې مخکې وویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او احتمالا یو یا دوه کسه به د سولې په داسې یو طرحې کار وکړي چې له واشنګټن سره به هم پرې خبرې وکړي. د زلنسکي او ټرمپ د ژوندیو تلویزیوني نشراتو او کمرو مخې ته د روسیې د درې کلن یرغل په اړه ناندریو د اروپا مشران په ښکاره ډول حیران کړل. د جرمني احتمالي صدر اعظم فریدریش مرتز هغه څه ته په اشاره چې په سپینه ماڼۍ کې پیښ شول وویل، دا د زلنسکي څرګندونو ته یو ناڅاپي عکس العمل نه و، بلکې په خبره یې جعلي تیښته وه چې پر ټرمپ یې د پټې نیوکې څرګندونه کوله. د اروپا د دفاعي توان د پیاوړتیا او د مسکو واشنګټن ترمنځ د تودو خبرو د خبرداریو په اړه له سختو او روانو بحثونو سربیره اروپایي مشران وایي د امریکا له نوي دولت سره تعامل یو لومړیتوب دی، ځکه په خبره یې امریکا له اوکراین سره د پوځي مرستو عمده مرسته کوونکی دی او باید د خبرو برخوال وي. مرتز وویل په اروپا کې د امریکایانو د ساتلو لپاره له هر ډول اقدامه دفاع کوي. له هغې راهیسې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر او ټیم په مقرر ډول زلنسکي د متحدو ایالاتو د مرستې لپاره په ناشکرۍ تورن کړ، د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ولټس د مارچ په 2مه وویل، موږ داسې مشر ته اړتیا لرو چې له موږ سره هوکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر د مارچ په 2مه په یوه ویډیو کې وویل، البته چې موږ د امریکا اهمیت درکوو او د ټولو هغو مرستو لپاره هم مننه کوو چې له متحدو ایالاتو مو ترلاسه کړي دي، که څه هم لا څرګنده نه ده چې په اوکراین کې به د سولې برخلیک څه وي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د یو میاشتني اوربند د احتمالي پیل په توګه انګیري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې سختو اقلیمي بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډیر کړی. یونیسف په یو راپور کې ویلي دی، ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخه کې نویو اړتیاو ته لاره واره کړې. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوې وایي، خپله ټوله شتمني له لاسه ورکړې او اته د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمي بدلون له امله د اوبو ناورین لا پسې ډیر شوی دی، چې له امله یې د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخو کې نوي اړتیاوې رامنځته شوې دي. یونیسف د اکشن می په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبيعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې. د دې راپور لمخې د 2020م او 2022م کلونو د ژمي ښه وضعیت ته په کتو بیا هم لوګه په دې هیواد کې پراخه ده، او 4.3 میلیونه کسان چې د نفوس له 1/3 برخې څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. یونیسف خبرداری ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله ناامنۍ د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیايي خدمتونو نشټوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل له مخې 1.3 میلیونه ماشومان او ښځې به په 2025 کال کې د تغذیه په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیونه امیندواره ښځې او شیدې ورکوونکې ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولای. فرید الله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل،
وضعیت بسیار بد سر ما مردم آمد،
وضعیت ډیر خراب دی، ټوله هستی مو سیلاب پیوړه. موږ د محل د خپل خور په کور کې اوسو او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. آن یو ستن مو هم له کوره نه ده راویستې. زه بیکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تیریږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو آن ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
بازی گاری لری، بازی پر لاسو کی راوڑی، بازی سهار ولار ستر ماشام و پوری نوبت نو رسی ریوال لس لیتر بشک و با پا لس افغانی بانی علت یوزای کوی سخرچی ری خزیات و مشکلاتو سر مجمخیو.
امنه چې د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، د تیر میلادي کال په می میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو دوو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما خزه په ډېر خراب وضعیت کې عمرت او شپه مې ښه نه ده، د اعصابو ناروغي مې پیدا کړي. هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي بې هوښه کېږم، فشار مې لوړېږي، هېڅ شی نه لرو. ماشومان هر لحظه ژاري، هیڅوک نه پوهیږي چې موږ شپه او ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري آژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله دو اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي و چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله 26 کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 501.
تاسو لا پیغامونو
د ماجور وضعیت سخت خراب دی، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستې حساب کتاب دوی ته راتلی حساب یې پسمو، نو هغه دا بنده سودی کېدای سي نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلی کې مثال داسې عزیزان قریبان د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نسته، بېخي حساب کتاب چپه دی. په افغانستان کې مزدوري نسته، حساب کتاب نسته، کیوت کاروبار نسته نن دی. دا او دویمه خبر ده، بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغه چې هلته رور سشتمنی وغه هلته پاتې سوه. بیا چې دلته راله د وینو سار مسته چا سره کړې چا سره نه کړې، هغه چې سشتمنی وغه په کورو باندې مصرف کړ چې مثال همزه واخه یا کور پر جوړ کړه، نو ځانونه یې په طرزدار کړه. دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شی نه سپک شي. نو دلته دوی په دوی ګیري چې په ورځ 100 روپۍ دی ته پاتې شي 100 افغانۍ. دوی دومره خوشحاله چې بیخي به انتها خوشحاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسو انجنیران موږ ته راستولی وای یا آیاتان مو راستولی وای، ما بل د خلک ورشولی وای، کورونه به ورشولی وای، تاسو به په خپلو سترګو لیدلی وای چې دا څنګه حساب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا پیغام تر ازادي راډیو پوری ورسی. زه د غزنی دی ولایت د یکتی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله کوم باید ستاسې د دې پیغام در سره خبر کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. د تاسو څخه غوښتنه ده، موږ باید چې موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مو پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورتونه تمدیدیږي یا پاسپورتو کوم تمدید شي ده یا کوم کاروبار چې روان ده، په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی بروبي ځان نصره کېږي او ډېر انتظار په مو باندې تېرېږي. بیا چې هلته ورسو 1300 نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکې کوي او ډېر دغه کوي. له چارواکو څخه همدا غوښتنه ده او د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې دا د موږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، او د چارواکو څخه همدا غوښتنه ده چې دغسې یو د موږ یو بس خاص وکړي، موږ یو ډېر بې سرپرسته یو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه پر ورځ د جرمني په سویل لویدیس مانهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او 11 نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینو سیمو ییزو چارواکو ویلي د دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبه پر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبه په شپه 12 بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. سویس په جرمنو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمنو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ډیپورټ کړي. د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنې کې کابل ته ستانه کړي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه په دوبۍ کې په ځایي وخت د غرمې په یو بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان له خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پای لوبه ته وتلې.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکې ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، له دې تجربې به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي، دا د تا ورته ډېر پوښتنې شې چې لمړی به له دوی څخه اورو چې ازادي رادیو ملما خبرونه ته زره پیژنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیکه هلی تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټول بخې. زه واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، خونځه مې ننګرهار کې لوسته، د محمدی صاحبزاده علی لیسه څخه فارغ شوی یم. پسې مې د کانکور له لارې ننګرهار سیول انجینیرینګ فیکلټی ته کامیاب شوی یم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون څخه کړی دی. پسې مې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینیرینګ کې کړی ده، او دویمه ماستری مې د ایټالی هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده، او تر 2022 کال را پدې خوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولی، آیا په دې فکر کې وایي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو وکړي؟
که چې په اول کې سوزلول خونځي نو راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتني سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي د کیسه شي، نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله له هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي، ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته ووایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلی که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2006 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بد وختان د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بنده شوه. او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نومه ثبتنامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلله مې ایټالیا هیواد ته، خپله بشپړه کړه او په دې جریان نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم. او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد وو، چیلنجونه ډیر درانده وو، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې وو. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغه نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور به په خپل بخش کې د درې کال کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چیز د کړی دی او هغه څه چې زنان یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې ما ته خپل هیواد راکړ بیرته خپل خلکو ته خدمت وکم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړون کې شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغه سي راغلل چې مونږ ته کم څه چې باید وي بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړي وي هغه څه قدر چې باید وي هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکنه چې دغسې یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. که مثلا کاري ساحه وګوري هغه که د بهر لحاظ شي که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاری شرایط په حساب شي، نو شرایط ډیر زیات سخت او شورو یې اسانه نه و، ولې هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی، او په دې جریان کې ومو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې، د ډیرو انټرویو په آخره کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دغه کوم پوزیشن چې وو دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه هم چې تکمیلوله هغه په ایټالیا، هغه پروژه د ځمکې د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آبشار سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختۍ له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه، او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت را تر مسؤلیت را وسپارل شو، دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطحه باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زمونږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي، او دا نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې په نړیواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو یو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیل کړه. نو دغه پروژې وي، او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوه نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي، او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وي.
بله سیدی صاحب، وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوخت دي، هلته لوړې زده کړې کړې دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په مسله کې د ذکر کړی وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوي، خپل په دغه مسله کې چې کار کوي، تم دغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرو کې اشاره درلودله، اما یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنه دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې، یا کار چې تاسو غواړي هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي؟
ګوري کاری صاحب فرق دی، ما مخکې هم ویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ هر ارزښت دی، د دې کې زمات د ژوند چې کوم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړئ مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډیرو هیوادونو کې په خاص سترګه باندې نه کتل کیږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کیږي او ډیر عزت درکول کیږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروی او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دادی دغه وطنې احساس چې دی، او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړه وي هغه مونږ نه کړه، او دغه یو احساس سړی زوروی چې مثلا کچېرې هم دغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړه وي، نو ډېر یو په وطنې مینې او په وطنې جذبه مو شاید دا کارونه کړه وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړه وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې، ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو، نو د انسانیت
بالې وړاندې مو ځینې مورد ته اشاره درلودله، لکه چیلنجونه او ننګونې په دغه لړ کې، په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخ کې ویل چې کسوم زه د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما هغه نه لرم، نو مونږ د یو ډېرې غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو، نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي، نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو. کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاری محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق وي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسه تاشت نه بل نه بل ته چې یو 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 ځکه کار کوي، نو ته باید سټانډرډ د ته هر څه ورکی، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیاتو. بیا پټول کی ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه د پزلری او ارمان غري باید ترلاسه کی، نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته، او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږی چې تاسو کاروبار پیل ک، آیا ایتالیا غوړه و تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوړه کړی کنه، نور فرصتونه مول چې د غرب نورې ودونی کې باید پنګونه وکوي، یالته کاروبار فرصت وکي، څنګه مو ایتالیا د پنګون لپاره انتخاب کړل؟
ګوري کتا سو کتل وی دلته د زمونږ افغانان راشي، نو ماسلین په عموم کې په ماسلین نو به شروع کوم، ز د 2000 یو وشنا تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلین سره همکاري وکړه، چې راشي اروپایي هیوادونو ته دلته درسونه وایي، او خپل زده کړې تکمیل کړي، نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېر زیات همکاري کړي د خپل ماسلین سره، یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی، تر څو هغه پروسیجر او هغه کوم لار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کی هغه ټول لارې چارې مور ته وروخو دی پدې کلون کې او شکر دی او اکثر محصلین راغلل او درسونه پیل کړل خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرخستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل او په بدبختانه به وایو چې اوس اکثر ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او اسکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي ځکه تقریبا که فیصدی له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پریښي دا غو یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړ شوی چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخوده چې مثلا که وغواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کی خپل کیریئر جوړ کی او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکول شي نو دا چیلنج دا خبرې ډېر زیات وي خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه
bale bale اوس bale سید صاحب دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې می غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو هغه که تاسو دغه پنګونه په ایتالیا کې کړی دا د تجربه درلودل په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودل چې مغختل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پنګونه وکوي تجربه درلودل څومره مهم دي
ګوري تجربه ضرور ده به تجربه یو څه کې خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي نو خطر باید واخلي چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولای دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل سچې هدف دې هغه تر لاسه کړي نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل دا خطرات مو په هغه واخیستل او و مو کولای شو چې تخپل هدف تر لاسه کړو خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او کوم دې بخش کې ما زده کړې کړې وي نو په ډیرو شیانو په ډیرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو وکولای شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو
ډېر ښه تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش دی انډستریل پلانټس ورته وایي د دې صنعتي بټۍ ورته وایي دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټوله اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایتالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو نو مونږ دا چې دی تکمیلو د ساختماني چارې مونږ پوره کوو په ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سالویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټ هر بټې تاسو ټول همکاران یو ځای زو او د غټول مصارف او هر څه چې دې زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي هلته د اوسې دوزې هلته د چکم مسایل دي ټول په هیواد چې کم هیواد کې مونږ په مغلرو پټیلرو یا کوم ځای کې کنستراکشن لرو مونږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلو بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغه راځي د پروټیس د الکتریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کې دا هغه راځي بیا خپل کارونه بشپړوي
بله څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پنګونې امکانات برابر ویل ته پنګونه کوي یا هلته امکانات شته
ګوري دا اومه موادو انډستری دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي که تاسو جاپاني کوم متل مو اوریدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی نو دا چې دی حساس دی د افغانستان غونډې هواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو، د هغې د خطر د پروسس چې دا کمې بټي په دې باندې نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دې ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستو کې سیدی سب دندې پانګونې په تړاو وغوړم چې تاسو نو پوښتم، په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي، هغوی تاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونه کې دې به پانګونه وکړي؟
ګورې اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي، که پروفیشنل کار کول غواړي نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثر لوستې ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډیرو شاخه کارونو ته غاړې ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړې ده، کلونه کلونه خواري کړې ده، باید په هماغه بخش خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی، لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړه کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې تازه شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته مننه.
مننه.
بس لاړه